د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، زموږ یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت په نړۍ کې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی. د ملګرو ملتونو دا اداره زیاتوي چې د افغان نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د یونیسف د عامه اړیکو مسؤول دان تیمی پرون ټینګار وکړ چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوند ژغورلو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. تیمی وایي دا د سیاست وخت نه، بلکې د ماشومانو د ژوند ژغورنې وخت دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. ښاغلي کرزی پرون د لوی اختر په مناسبت پر ایکس شبکې په یو پیغام کې ویلي دي چې که غواړو هیواد او خلک مو د پردیو له احتیاجه خلاص شي او د خپلو بچیانو پر مټ د بریا او پرمختګ لوړو درجو ته ورسیږي، نو باید د هیواد په ګوټ ګوټ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړې او تعلیم زمینه برابره شي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو پر مهال ویلي و چې دا پریکړه موقتی ده، خو له زرو ورځو وروسته هم داسې نښې نښانې نه لیدل کیږي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه د طالبانو د ادارې د اوبخې د طالبانو د ارادې ښکارندویه وي. خیریه ټولنې او ملګري ملتونه د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د دوو کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې د 11 کډوالو د مړینې او د 46 تنه نورو د تری تم کېدو خبر ورکوي. د جرمني یوې خیریه ټولنې چې په سیمه کې د ژغورنې لپاره یوه کښتۍ لري وایي ژغورونکو یې له یوې ډوبې شوې لرګینې کښتۍ څخه 150 کسان ژغورلي چې 2 تنه یې بېسده وو، او د همدې کښتۍ په کوزنۍ برخه کې د 10 کسانو مړي موندلي دي. د ټولنې پر خپله ایکس پاڼه د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د دوی همکاران له دې کبله خپه او قهرجن دي. دا ټولنه وایي د ژغورل شوي وبخې دا ټولنه وایي ژغورل شوي کسان د ایټالیا ساحلي ساتونکو ته سپارلې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر نن له دې جرمني ټولنې سره په یو ګډ بیان کې وویل په دې کښتیو کې سپاره کډوال د سوریې، مصر، پاکستان او بنګلادیش وګړي دي. د اسرائیلو صدر اعظم نن جنگي کابینه رنګ کړه. بنیامین نتانیاهو د کابینې غړو ته خبر ورکړ چې د جګړې د کابینې په منحلولو سره به اوس د وزیرانو د یوې محدودې ډلې په مشوره حساسې پریکړې کوي. جنگي کابینې د غزې د جګړې له پایله په پریکړو کې مرکزي رول لوبولی دی. نتانیاهو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د حکومت له اطلاف څخه دوه جګپوړي وزیران بنی ګانس او ګادی اسینکوت او د هغوی ګوند هیوادنی اتحاد رسمن ووتل. دواړه وزیران د اسرائیلو د پوځ پخوانی لوی درستیزان و چې د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له برید یوه اونۍ وروسته د دې لپاره پر ائتلافي حکومت ورګډ شول چې د جګړې په اړه د حکومت په پریکړو کې برخه واخلي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله ګڼي. بنی ګانس او ګادی اسینکوت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د جګړې په کابینه کې د دوی د پاتې کېدو وخت پای ته رسېدلی او نور نو د ښاغلي نتانیاهو پر پریکړو اغیز نشي کولی. او کرملن خبر ورکړی چې ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سبا شمالي کوریا ته دوه ورځنی سفر پیل کړي. د کرملن د بیان له مخې تمه ده چې پوتین به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پوځي برخو کې د دواړو هیوادونو د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. امریکا او جنوبی کوریا چارواکي پر پیونګ یانګ تور لګوي چې له روسیې سره د پوځي ټکنالوژۍ او نورو مرستو په بدل کې د اوکراین په جګړه کې د توپچی، توغندیو او پوځي تجهیزاتو مرستې کوي، خو مسکو او پیونګ یانګ دواړو روسیې ته د شمالي کوریا د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د طالبانو لوی مشر په دې مناسبت په یو وینا کې له طالبانو غوښتي دي چې له اختلاف څخه ډډه وکړي.
په یوه ورځ کې ټول ماته متفق شي، ما چې د دې منصب لري کې زه په دې خوشاله یم. په دې نه یم خوشاله چې د پابس کې اختلاف پیچ تفرقه ای.
پاکستانی طالبانو په اختر کې له حکومت سره یو ورخیز اوربند اعلان کړی.
دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول. د دین علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې دی اوربند اعلان کړی دی.
نور موضوعات هم لرو. په کندوز کې د کانګو د تبې د ناروغۍ له کبله درې کسان مړه شوي دي او یونیسف یو ځل بیا د افغانستان د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په 15 دقیقې پروګرام کې به واورئ چې آیا په افغانستان کې په رښتیا د اختر د لمانځنې دود پیکه شوی دی؟
درې او څلور سره پسې او دولت باید دغه سره مرسته وکړي. دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکلو هغه اوس بیا یې ور د پروسه پاله کې.
دا د کندهار کې د سوالګرو د زیاتېدو په اړه د کندهار د یو اوسیدونکي نظر وو. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د اوقاب پیکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. نن په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان او ډیری نورو اسلامي هیوادونو پرون اختر کړی و. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د کندهار په عیدګاه جماعت کې په خپله اختري زوینا کې له خلکو او طالبانو وغوښتل چې له اختلافونو لاس واخلي. په عین حال کې یو شمیر افغانان چې نن یې اختر کړی وایي په سګنی اختر کې چې د نورو کلونو په پرتله د دوی په وینا سور دی. اکثره خلک د قربانیو او اخترزو جامو او میوو د پیرودلو توان نه لري.
پلازمینه کابل، افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ داسې مهال چې سعودي عربستان او ډیری نورو اسلامي هیوادونو کې نن دوهمه ده. د طالبانو حکومت دا پریکړه د دینی عالمانو په ګډون د یو شمیر افغانانو له غبرګونونو سره هم مل وه. خو د دوی مشر ملا هبت الله اخونزاده نن د کندهار په عیدګاه جماعت کې د اختر له لمانځه مخکې په خلکو غږ وکړ چې اختلافونه لري کړي. هغه په خپل دې اختریزه وینا کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په نظام کې دننه او بهر د اختلافونو خلاف دی، ان که په خبره د لری کېدو په بیا هم تمام سي.
زه په دې نه یم خوش چې په نظام کې دننه یا د باندې عام مسلمانان وي خاص مسلمانان وي اختلاف یې نه غواړي. په یوه ورځ دې ټول ماته متفق سي، ما دې د دې منصب لیرې کړي، ما ظلمې دي کړي. زه په دې خوشحاله یم، په دې نه یم خوشحاله چې دې په مابینځ کې اختلاف وي چې تفرقه یې.
نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې مخکې تر دې یو شمېر طالب چارواکو د نجونو د تعلیم د واکمنانو اوسېدل د خلکو ترمنځ او له هغوی سره لیده کاته او دغه شان د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه اختلافي څرګندونې درلودې. تازه د جون په 15 په پاکستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال سفیر ملا عبدالسلام ضعیف په خپله اکس پاڼه لیکلي وه چې په اسلامي نړۍ کې د امیر مطلقه واکمني د استبداد لامل ګرځي. هغه زیاته کړې وه خبر دا وی چې هر مسول یو بل چاته مسول وي او په ټکو یې که د دې لپاره یو ښه مقتدره رهبری شورا وای کیدای سي دا تشه ډکه سي. خو د طالب اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خبرو هاخوا د افغانستان عام خلک چې نن یې د طالبانو د حکومت د اعلان پر بنسټ د اختر لومړۍ ورځ کړي د خپل اختر په اړه څه وایي. د کابل ښار یو اوسیدونکي سید عظیم آزادی راډیو ته وویل
نه سبا هو سال کې خو کاروبار هیڅ نشته دي، پیسې نشته دي، اختر تجلیلول ډېر مشکل کار دی. جمعه ته تلې مرموز مې کړې دي، نور هماغه مخکېنی کالي ما په غاړه کې دي، وړو وړې مونږ په مشکل باندې برابر وو. د اختر خو یو اجباري کار دی.
د ننګرهار ولایت یوې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي هم ورته خبره کوي.
خراب
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی هم د جمعې په ورځ د جون په 14 په خپل اخترس پیغام کې ویلي و چې د لوی اختر پر رسیدو چې میلیونونه خلک یې نمانځي، د افغانستان یو پر څلورمه برخه خلک د شپې وږي ویده کیږي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې په 2040 میلادي کال کې شاوخوا 3.1 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له کله چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن سوي، په دغه هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ د کچې د لوړوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل سوي او عام خلک هم له دې امله شکایت لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ وه او په دې مناسبت د طالبانو لوی مشر له طالبانو او نورو خلکو غوښتي دي چې له اختلافونو ډډه وکړي. راپورونه وایي چې پاکستاني طالبانو د اختر په درې ورځو کې یو اړخیز اوربند اعلان کړی. د دې ډلې ویان محمد خراساني پرون په یو بیان کې وویل چې اوربند به د جون پر 14 چې نن ورځ ده او همداراز په 2 ورځ او په 3 ورځ چې د جون 19 ده دوام وکړي. دا اعلان داسې مهال شوی چې پرون د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لوی اختر ولمنځل شو، خو پاکستان او افغانستان د جون په 14 د اختر لومړۍ ورځ اعلان کړه. د ټي ټي پي د اوربان د اعلان په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګې له ایډیټر داود خټک سره خبرې کړي او لومړی مې ترې پوښتلی دي چې د ټي ټي پي د دې اعلان هدف او علت څه دی.
نن سبا او بل سبا دی جګړه بند کړي ده او کنن مونږ وګورنو عام طور باندې ټي ټي پي هر ورځ په پاکستان کې حمله کوي، خو نن کما حمله زمونږ نه ده تر سترګو شوی، نو مطلب دا دی چې دغه اوربن خو په زیاده سو پوری چې د علت خبره ده. نو په دې تیر وختونو کې ټي ټي پي داسې کارونه راخستي چې اغي وایي چې کني مونږ ډیر زیات کارونه د خلکو په فایده باندې کوو. نو دا په یو طریقې سره د تحریک طالبان پاکستان کوم چې ناکامونه ډله ګرځول شي دا د اغي د خلکو په زړونو کې ځان ته په یو طریقې سره ځای پیدا کول، د همدردی اخستل چې لکه دی وای چې مونږ خو امن خوښو. نو زما خیال چې په ظاهره د دینه علاوه بل څه خبره نشي کېدی چې د اختر په موقع باندې دی اوربن اعلان کړی دی.
او خټک صاحب په دې ورسېو کې ټي ټي پی خپل حملو تم ډیر زور ورکړی او په پاکستان او په د مخسن د خیبر پښتونخوا په سیمو کې
بالکل د ټي ټي پی خاص کر په کمی چې پاکستان یعنی جنوبي ولسوالۍ دي چې په هغه کې یو خدا قبایلی سیمې دي، جنوبي او شمالي وزیرستان د بیا دې سره لګېدلی ولسوالۍ لکه ډېره اسماعیل خان شو، لکی مروت شو، کرک شو، کنه ټانک شو، په دې کې د سړک د غاړې بمونه، په دې کې په فوجیانو باندې حمله، بیا په داسې خلک په نخه کول چې هغه دی په باندې تور لګی چې دا د حکومت سره لار لري. د حمله ډېرې زیاتې شوې دي. اوس اوسم هم د فوج یو گاډي چې وو هغه په لینډ ماین باندې ختلې او پاغي کې سو کسان مړ شوي، تازه په خده غوا. نو د حمله د دې ډېرې زیاتې شوې په تور تیر تقریبا یو کال کې یا د کال نه څه کم موده کې ډېرې زیاتې شوې دي.
د پاکستان حکومت یا پوځ تر اوسه پورې د ټي ټي پی د اعلان په وړاندې څه ویلي، څه خبرګونې ښودلی؟
د دې وړاندې به چې داسې یو عمل وشو، یا به د پاکستان حکومت اوربند وکړو، یا به تحریک طالبان اوربند وکړو، نو د یوې غاړې نه پس به بلې غاړې هم بیا د اوربند اعلان وکړو. خو تر دا دمه د پاکستان د حکومت یا د پوځ لخوا مونږ ته داسې څه په نظر نه دی راغلي چې کنه دی هم اوربند کړي یا د دې هرکلی کړي دي.
نو د دې علت څه دی، به اهمیت کوي او که نور څه عوامل لري؟
فکر کوم چې هم داسې ده. اول مدینه مخکې به چې کله اوربند کېدونه په اغي کې به دواړو غاړو یا په یو ځای کې خبرې روانې وي، او بیا به چې هغه خبرو کې لګ نور هم هغه اعتماد سازي وشي، یو بل باندې اعتماد پیدا شي، نو دی به یو غاړي به اوربند کو بیا بل هم اوربند کو. خو دا وار چې کوم اوربند شوی د تحریک طالبان لخوا، نو په ظاهر باندې هیڅ خبرې هم نه وي روانې. تحریک طالبان حکومت سره هم څه خبرې نه دي کړي او په خپل سر باندې دي د اوربند اعلان کړي. نو زما فکر کوم چې د حکومت امدغه یو علت دی چې دی په اغي باندې هیڅ سره د عمل نه دی ظاهر کړي او اغي د اوربند کول یا نه کول باره کې هیڅ نه دی ویلي.
د ازادۍ رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې خبرې کولې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د کندز د انتانی روختون ډاکټران د کانګو د ناروغۍ لکبل د دریو کسانو د مړینې خبر ورکوي. چارواکي وایي په دې وروستیو کې په دې روختون کې د کانګو و مشکوکې پیښې ثبت شوي چې شپږ مثبتې وي. د کابل د اندرابي روختون ډاکټران هم وایي چې دوی اوس د کانګو نږدې لس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په دې اړه تفصیل عابده سپوږمۍ اوروي.
په پلازمینه کابل او شمالي ولایت کندوز کې ډاکټرانو د ګرمې هوا او د لوی اختر د را رسیدو له امله د کانګو ناروغۍ د ډېرې دو خبر ورکړی. د کندوز لانتانی روختون څخه سرچینې وایي چې د روان کال په نیمایي کې په تیره بیا په تیرو دو اونیو کې د کانګو ناروغۍ زیاتوالی د کال د پیل په پرتله 50% ډېر شوی دی. د کندوز د انتانی روختون یو ډاکټر چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
در ولایت کندوز به تعداد 17 کیس مشکوک تب
په کندوز ولایت کې د وینې ورکولو تب CCHF ولس مشکوک پیښه سبسیوی چې له دې شمیر څخه شپږ مثبت وي او په دې شپږ پیښو کې درې تنه مرسیوي چې یو لامل یې د کانو زیاتوالی دی. کنا یو ډول حشره ده چې د ګرمۍ په موسم کې زیاتیږي او دغه شان د لوی اختر یوه یا دوې میاشتې مخکې هغه کسان چې څاروي پالي له څارویو سره له مستقیم تماس نیولو دغه ناروغي زیاتیږي.
د کندوز پانتانی روغتون کې د کانګو په ناروغۍ اخته یو بستر ناروغ عبدالرؤف حیدری ازادي رادیو ته وویل
په کور کې مې کار کوو، ناروغ شوم، سخت تبه او سخت سردرد مې درلود. شخصي روغتون ته لاړم خو څه یې ونه شو کړی. بیا شخصي کلینیک ته لاړم، لاړم درمل او ستنې مې واخیستې. دیارلس ورځې کور کې خوم. بیا یو دم د دماغ شدیده خونریزي راته پیدا شوه. بالاخره شخصي ډاکټر راته ادرس راکړ چې انتانی روغتون ته باید ولاړ شم.
هم حاله د پلازمینې کابل په انتانی روغتون کې هم د کانګو ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر ډیر شوی. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ارقام را که ما مریضای داخل بستر تا دیروز داشتیم در حدود 10 نفر
پرون پروختون که در بستر سوی و ناروغان شمیر لس کسا و چی لحقه چخه در دو او دروی وضعیت شو نده
وضعیت شون وخیم بود.
دی کابل دینتانی روختون یو تن ناروغ جان آغا دی خپل ناروغی پا اره ازادی رادیو تزیاد کرده
اولا که دا بدن وجود می درد کول رو رسید مستسپتال تا همدسی دا دوکی می درد کول خپی او تبا را باندی رات لو بزر باندی می بوج رات لو.
دکتران وایی دی اختر پا ورزو که دی قربانه لامال دی کانگو ناروغی دی خبر دو احتمال دیر دی که چوک دی قربانه پر محال دست کشی و نکاروی لاسی پریشی او چاروی یا غوخ پری لامس کری یا غوخ پس همه توگا پخنشی دی دی ناروغی دی لازیت والی لامل کیگی. بلخوا پخارونو که دی چاروی و دی بازارونو جوری دل هم دی کانگو ناروغی دی خبر دو یو بل مهم لامل بلل کیگی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان تیره اونۍ ویلي وو چې د 2023 کال له پیله تر اوسه په تیرو 15 میاشتو کې د دغې ناروغۍ شاوخوا 203 مثبتې پیښې ثبت شوي او شپږ تنه یې له امله مړه شوي دي. د نوموړي په وینا د روان کال په وروستیو دو میاشتو کې دغه شمېره 38% لوړه شوې. هغه زیاته کړې چې تیر کال په افغانستان کې د کانګو ناروغۍ 1244 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې نږدې 100 تنه مړه شوې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان غواړي د نړیوالو قوانینو په اساس جنسیتي اپارتاید د یو جرم په توګه وپیژندل شي. د سازمان نن په یو بیان کې وویل چې دا اقدام د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په مخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره پکار ده چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې په موخه د هڅو د پیاوړتیا لپاره چې په سیستماتیک ډول د جنسیت پر بنسټ ظلم ترسره کوي اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. د دغه سازمان له لوري د دوشنبه په ورځ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان د عمومي منشي اګینس کالامارت له قوله راغلي چې دوی د افغانستان او ایران په ګډون له دې هاخوا د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو د غوښتنې د مخکښانو له کمپاین سره یو ځای کیږي. نوموړي زیاته کړې چې نړیواله ټولنه نه ده توانېدلې چې په ښځو نجونو او جنسیت بدلو د تپل سوي او سیستماتیک ظلم او جبر ته په کافی اندازه رسیدنه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د بخښنې نړیوال سازمان د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه چې په خبره یې د نړیوال قانون یوه لویه تشه بلل کیږي ملاتړ کوي. خو د جنسیتي اپارتایډ اصطلاح څه معنا لري؟ د بشري حقونو فعال واسی سعیدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اپارتایډ جنسیتي و ان معنا اوس که حاکمان
جنسیتي اپارتایډ په دې معنا دی چې د ځینی هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ پوستکي یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. مثلا دا مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیکه توګه لرې کړي او هغوی د ښځېتوب له امله له خپلو ټولو مدني حقونو
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې موضوع ټینګار کوي او وایي چې د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ پیژندنه به د ترسره کوونکو د محاکمې زمینه برابره کړي. د ښځو د حقونو دوه فعالانو نظیفې حقپل او کویتا صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چیرې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال قوانین په چوکاټ کې په رسمیت وپیژندل شي نو دا به دا زمینه مساعده ده چې طالبان او یا د طالبانو په څیر هغه رژیمونه چې د ښځو په ضد سیستماتیک تبعیض اعمالوي د دوی د مجازات لپاره نړیوال سیستمونه به وي او نړیوال محکمې کې به دوی مجازات کیږي.
با محاکمه کشاندن عاملین اپارتاید جنسیتی در افغانستان هستیم.
موږ په افغانستان کې د جنسیتی اپارتاید د عاملینو محکمې ته د کاغلو غوښتونکو همدارنګه د دې اوسنی کړکېچ وضعیت بدلون چې په افغانستان کې روان دی. کله چې طالبان حکومت ولي کوي باید د ښځو د حقونو د دفاع لپاره قانون ژمن کړي او دوی ته په خپل حکومت کې هم
تر دې مخکې هم د افغان ښځو د حقونو فعالانو له ایرانی ښځو سره په ګډه په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر د پیژندنې غوښتنه مطرح کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولای دی.
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. یونیسف د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلی. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل په یو تازه مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی، خو نوموړی زیاتوي چې اوس د سیاست د عملي کولو پر ځای د ماشومانو د ژغورنې وخت را رسېدلی.
د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې د افغانستان ماشومان په نړۍ کې له تر ټولو ننګونکي وضعیت کې ژوند کوي. یونیسف زیاته کړې چې تل په افغانستان کې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ستنېدو ملاتړ کوي. د یونیسف د اړیکو مسؤل دان ټیمم سی این این سره په مرکه کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ډیرو ژوند له ګواښ سره مخ دی او وایي چې اوس د سیاست وخت نه بلکې د ماشومانو د ژوند د ژغورلو وخت دی.
یو میلیارد ساعتونه پر اختیا هم ډیر درسي ساعتونه مونږ نه سور کړی. زه د هیواد ته ډیر سفر کوم او ډیر کورنۍ ګورم چې له دې محدودیت اغېزمن شوي دي او د غمجنونو لیدل ډیر خوشنونکي دي. موږ ته تعلیم په اړه خبرې کړې. له بده مرغه په افغانستان کې د ماشومانو ستونزه یوازې دا نه ده، زه نه همیاشت کېږي چې دلته یم او په دې موده کې درې زلزلې، د کډوالو د راستنېدو ناورین، وچکالي، سخت ژمی او په دې وروستیو کې ناڅاپي سیلابونه هم راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځیو ته د نجونو پر تګ له بندیز څه باندې زر ورځې تیریږي. تر دې مخکې د یونیسف اجرایوي مشر کاترین راسل هم په یو بیان کې له طالبانو غوښتي وو چې ژر تر ژره د نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. اغلی راسل ویلی وو چې افغان نجونې تر بل هر وخت زیات ملاتړ ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید له دوی ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف انګیړي چې له 1.5 میلیون څخه زیاتې نجونې د زده کړو له بندیزونو اغیزمنې شوي دي. یو شمیر کورنۍ چې نجونې یې له زده کړو بې برخې دي وایي نشي کولای چې نور وویني لونه یې له زده کړو بې برخې پاتې دي. مسکا چې د شپږم ټولګي پورې زده کړې کړي او د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته له ښوونځي بې برخې ده، ازادي راډیو ته یې وویل:
بې تعلیم او بې تحصیله پاتې شوي یو، نماینده معلومه ده نه هېڅ څه چې موږ په کومه روان یو تر کومه پورې به دا لړۍ روانه اوسېږي. نو متاسفانه ورته ډېر خفه یې، ځکه دا زموږ هیلې وې چې دولسم سنف خلاص کړو، کولی شو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړو، درسونه ووایو. خدای دې وکړي چې په خیر سره بېرته زر شروع شي او وکولی شو خپلو درسو تحصیل ته ادامه ورکړو.
د زده کړو د برخې یو فعال فضل هادي ویزین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له دریو کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم حق تر پښو لاندې کړی، چې په ټکو یې دا د نجونو په حق کې یو ستر ظلم دی.
له دریو کلونو راهیسې زموږ د ټولنې نیمایي برخه له زده کړو بې برخې ده. له بلې خوا نجونې له زده کړو منع کول د هغوی له انساني او شرعي حقونو څخه د محرومولو په معنا ده، او له بلې خوا زده کړه عبادت ده او د دې زده کړې منع کول ګناه او لوی ظلم دی، لکه د لمانځه او روژې چې څوک منع کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت له مخې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو د خپلې واکمنۍ په دې درې کلونو کې یې د ښځو پر وړاندې تر 500 ډېر فرمانونه صادر کړي. یو له دغو فرمانونو څخه د شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړې بندیز دی. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د دوهې غونډه د جون میاشتې په پای کې جوړه شي، او طالبانو اعلان کړی چې په دې غونډه کې برخه اخلي. له زده کړو محروم نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې باید په دې غونډه کې د نجونو د زده کړو په اړه خبرې وشي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د نجونو پر زده کړو بندیز د افغانستان د قانوني واکمنو په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې اورسای راپور لرو. د کندهار اوسیدونکو وایي په کندهار ښار کې یو ځل بیا د سوالګرو شمیر زیات شوی. دوی وایي چې د سوالګرو خلک په تکلیف کړي دي، خو سوالګر وایي چې د بېوزلۍ له کبله اړ دي سوال وکړي او خپلې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندهار ښار اوسیدونکي زرینه د سړک پر سر ناسته د اولادونو د ساتنې لپاره خلکو ته لاس غزبی او سوالګري کوي. زرینه وایي خاوندې د هیروینو معتاد او بیکاره کور ورته ناستې دا له مجبوریت د اولادونو لوږې په سر اخستی او د هغوی د مړولو لپاره سوالګري کوي.
ورته خاوند لرم، خاوند مې روینه دی وروره، هغه چې رام هغه میړه راسواخي راسوي سي دغه کوچنی میمونه مې د دو تر څو پورې دا نفاس ده کې چې زما پر لارې اخیستې ده، دا سره ټاک ته مې کښېنولې ده.
ګلالۍ بلاغه میرمن چې د کندهار ښار مرکزي څلور لارې شهیدانو چوکي ګرځي او له خلکو خیرات ټولوي، دا وایي په کور کې هیڅ سرپرست نه لري او د بیوزۍ له امله ارد چې د اولادونو د ساتلو لپاره خیرات ټول کړي.
د ګټو د وټ د نه لرم چې خپل عیال ما عیال ته راوړي، زه خپل ساتم، وارث نه لرم، سرپرست نه لرم، خپل عیال خپل
که څه هم په کندهار کې د سوالګرو کره شمیر معلوم نه دی، خو په دې وروستیو کې د پخوا په پرتله په ښار کې د سوالګرو شمیر څو برابر رسوي چې ډیره برخه یې ماشومان او ښځې دي. د کندهار اوسیدونکي وایي په ښار کې تر بل هر وخت سوالګر ډیر سوي چې ډیره یې ښځې او ماشومان دي، او د دوکانونو، هوټلونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سوال کوي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت دې د تیر په څیر سوالګر د ښار ټول کړي او هغوی ته دې دایمي د کار او مرستې زمینه برابر کړي.
نن محمد ظریف دی، درې او څلور سره پسې
او دولت باید دا سره مرسته وکړي دا کم فکران چې دا ټول کې حکم دغه چې نور مخکې ورته ټاکل هغه وس بیا یو ور د پرسه پاله کې خلک په تکلیف کړي یو د ورځ یو نه لاس ورته ولاړ یو خلک مجبور دي خامخا یو شی بور کوي کاغه خپل مریړي کې یو شی ور کې خدای چایو زیبل راس ودرې
زمانم صدیق الله دی ولا په خوا د پروسه د دولت سره خښ یو نو چې د فکران یې سره کم کړل نو اوس بیا ولا زیاتې پر جامپو پر دګی باندې د فکران بیا د دولت خوم دا خوایې شي چې د فکران یې سره کم کړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کندهار کې د سوالګرو ټولولو د ادارې د مسولینو نظر هم